پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اوري، خو لاندې خبري برخه کې به دا اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې مخ په زیاتیدونکې لوږې او قحطۍ ته اندېښمندي. دا راپور وروسته راځي، خو راځي چې خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیل کړو. امریکا په افغانستان کې د داعش فعالیتونو ته اندېښمنه ده. نړیوال بانک وایي اوس مهال افغانستان کې فعالیتونه نشي پیلولی او پاکستانی طالبان له خپل حکومت سره په بشپړ اوربند سلا شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي واشنگټن په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت سختدریزه ډلې د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی. ټام ویسټ پرون دوشنبه د ټلیفون له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل واشنگټن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوي استازی همداراز وویل واشنگټن له طالبانو سره د خپلو استخباراتي ادارو د خبرو بل پړاو ته تیاری نیسي. د له طالبانو سره د امریکا د استخباراتي ادارو د بل پړاو خبرو د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې دا خبرې به د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. د افغانستان لپاره د کرملین استازی بیا وایي چې د افغانستان په اړه د روسیې، امریکا او پاکستان د درې اړخیزو خبرو بل پړاو به روان اونۍ په اسلام آباد کې ترسره شي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې زمیر کابولوف د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې تریکا یا درې اړخیزه غونډه به د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وشي. د دریو هیوادونو مخکینۍ غونډه د اکتوبر په 19 په مسکو کې جوړه شوې وه. د نړیوال بانک مشر ډیوډ ملپاس وایي د افغانستان د اقتصاد د ډېر کېدو ته په پام د دې تصور نشي کولای چې په دې هیواد کې د نن به خپل فعالیت پیل کړي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې نوموړي پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وویل د دوی په وړاندې یو ستونزه د تادیې د سیستم نشتوالی دی چې د ده په وینا د هیواد ته د پیسو د لیږد مخه نیسي. د راپور له مخې نړیوال بانک په اوس وخت کې په افغانستان کې له شلو زیاتې پراختیایي پروژې مختوړي او له 2002 کال راهیسې له دې هیواد سره د 15.3 میلیارد ډالر مرسته کړې چې ډیره یې وړیا ده. د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، پر نړیوال بانک سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 100 میلیونو ډالرو مرستې بندې کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې پرون یوازې 15 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزړن واکسین پیل شو. تمه دا وه چې دا واکسین به ټول هیواد کې پیل شي. د روغتیا وزارت د پولیو د کمپاین و همغږی کوونکي نیک ولی شاه مومن پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د واکسیناتورانو لپاره د روزنې پروګرام په پاتې 19 ولایتونو کې نه و بشپړ شوی.
نورو پاتې ولایتونو کې تقریبا 19 ولایت کې نو پاره کې دا ټریننګ مکمل نه و. نو نن ورځ دغه ټریننګ مکمل شو او یو هفته وروسته د نومبر په 15 د پاتو ولایتونو شروع کیږي.
د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې دغه کمپاین په ترڅ کې بل 50 کرونو کمومره نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین او هم به د 6 میاشتو او 50 کرونو ترمنځ نږدې 9 میلیونه ماشومانو ته د ویټامین ای ټابلیټ ورکول شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری وایي حکومت او د پاکستانی طالبانو تحریک پر بشپړ اوربند سلا شوې دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې چودری وویل چې له پاکستانی طالبانو سره د حکومت خبرې د پاکستان د اساسي قانون پر اساس روان دي. د وویل چې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرې د افغانستان د موقت حکومت په مرسته پیل شوې دي. مخکې په راپورونو کې ویل شوی و چې د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی توانېدلې چې پاکستانی طالبان د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کینوي. تیره میاشت د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ترکی ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي و چې حکومت د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو بوخت دی. فواد چودری وایي که د اوربند په ترڅ کې خبرو پرمختګ وکړ، د اوربند موده به وغځول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبه ورځ ټولو هغو بهرنیو سیلانیانو ته چې د کورونا وبا په وړاندې بشپړ واکسین کړی خپل پولې پرانستې. امریکا ته د بهرنیانو د سفر محدودیت په 2020 کال کې د کووید 19 له خپرېدو سره د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري ولګول شو او د 2021 کال په جنوري کې د جو بایدن له لوري تمدید شو. اوس د ولسمشر بایدن حکومت اعلان کړی چې د 3300 هیوادونو هغه وګړي چې بشپړ واکسین شوي وي بیل دي چې قرنطین چی امریکا ته ورتلای شي. د دې نوې مقررې پر اساس د بشپړ واکسین سند لرونکي ټیسټ یا د منفي نتیجې سند ته هم اړتیا نه لري. او د نړۍ د تر ټولو شتمن کس د وانډو ارزښت 8 میلیارد ډالر ولوید. وروسته لدې چې ایلن ماسک په ټویټر کې له خلکو نظر وغوښت چې آیا د خپل ټسلا شرکت د وانډو یو برخه وپلوري او کنه، او اکثره خلکو مثبت رایه ورکړه، د ټسلا د وانډو ارزښت 8 میلیارد ډالر ولوید. په وروستیو کې د امریکا د کانګرس دیموکرات غړیو د میلیاردونو د مالیې یو طرحه وړاندیز کړه، او ښاغلی ماسک پر خپل ټویټر پانه له خلکو وغوښتل چې دوی موافقه وکړي حاضر دی چې د ټسلا کمپنۍ 10 سلنه ونډه چې 21 میلیارد ډالر کېږي وپلوري او په مالیه کې ورکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه کې مونډلې شي، آدرس یې د ازادي راډیو .com. که چیرته انټرنیټ کاروي زموږ پر وی پانه بسنه ما کوي، د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي. فیسبوک کې هم له تازه خبرونو او راپورونو خبرې دلې شي. د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیو مجله اوري چې فرهنګي او ادبي مسایلو ته ځانګړي شوی. خلانه خبري برخه کې بدا ووري چې د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مشر وایي افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی، او په دې هیواد کې نږدې 9 میلیونه وګړي قحطي ګواښي. نوموړي وویل افغانان به را روانې څو میاشتې چې ژمی را روان دی سخت وضعیت په مخ کې ولري. له افغانانو سره د بیلابیلو موسسو او ادارو لخوا د لاسنیوي هڅې هم پیل شوي خو کافي نه بلل کیږي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس ډیوډ بیسلی وایي افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی. ښاغلی بیسلی پرون دوشنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې وویل چې په اوس وخت کې د شاوخوا 45 میلیون وګړو چې په نړۍ کې د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ دي، نږدې 9 میلیونه په افغانستان کې دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې ښایي افغانستان چې ژمی را روان دی راتلونکي څو میاشتې له داسې یوه وضعیت سره چې نوموړي د ځمکې پر سر له دوزخ سره پرتله کړ مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس د افغانستان په اړه د تر ټولو ناوړه بشري ناورین خبرداری له بی بی سي سره په ملکه کې چې یوه برخه په خپل ټویټر پاڼه کې ښایي ورکړی.
It is as bad as you possibly can imagine. In fact, we're now looking at the
وضعیت دومره خراب دی چې شایي تاسو یې تصور وکولای شئ. موږ په اوس وخت کې هلته په نړۍ کې تر ټولو د ناوړه بشري ناورین شاهدان یو. 15 سلنه خلک کافي خواړه نه لري. په اوس وخت کې د دې شاهدان یو چې 20 میلیون وګړي د خوارځواکۍ په لور روان دي، او لدې ډلې نشته 9 میلیون وګړي له کاختې سره مخامخ دي. راتلونکي شپږ میاشتې به له سختو کړاوونو ډکې وي. وضعیت به لکه د مځکې پر مخ دوزخ وي.
د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس وویل روان کال له پیل راهیسې په نړۍ کې د قحطۍ له ګواښ سره د مخامخ کسانو په شمېر کې شاوخوا 3 میلیونه زیاتوالی راغلی. نوموړي په نړۍ کې خپره شوې د کورونا وبا او منفي اغېزې د 15 میلیون وګړو د لوږې لامل وبالا، او له شتمنو کسانو یې وغوښتل چې د یو وار بسپنې په کولو سره د له قحطۍ ځپلو سره مرسته وکړي. ښاغلي بیسلی اټکل وکړ چې د ټولو 45 میلیون کسانو لپاره د یو کال لپاره د ورځې د ډوډۍ د برابرولو لپاره به 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا وي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مشر وویل افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی، او د دې هیواد اړتیاوې د نړۍ له نورو سختو قحطۍ ځپلو هیوادونو لکه ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریا او یمن څخه زیاتې شوې دي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو نورو ادارو په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورینونو خبرداری ورکړی و، او ویلي و چې که له دې هیواد سره ژر تر ژره مرستې ونه شي نو به د ژمي په راتلو په میلیونونو افغانان له داسې ستونزو سره مخامخ شي چې تر دې مخکې به یې نوې تجربه کړي. افغانستان چې په تیرو نږدې 20 کلونو کې تر ډیره د نړیوالو په مالي مرستو متکي و، واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې د نړیوالو د مرستو له بندېدو سره اقتصادي او بشري ستونزې څو برابره شوې دي.
و امور دل چې د خړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې بشري وضعیت یا بشري ناورین مخ په خرابېدو دی او د ژمي پر رسیدو به د افغانانو ستونزې لا پسې زیات شي. بلور ته ژمي را روان دی خو افغانان په کور دننه د تودیدو لپاره پوره وسایل نه لري. د تیر کال پرتله د سونتو کو په ځانګړي ډول د لرګیو او سکرو به هم لوړې ختلې دي. سره له دې چې د سونتو کې په هر ژمي کې لوړېږي خو یو شمېر افغانان وایي چې سږ کال د دې توکو بیا څو برابر شوي. د سونتو کو ځینې سوداګر بیا د دې چارې اصلي لامل د افغانستان د پیسو کنګل کېدل او په بازار کې د سونتو کو کمښت په ګوته کوي. خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې ډیر ژر به د غستونز هواره کړي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ژمي پراتک سره د سونتو کو د بیو لوړوالي د خلکو اندېښنې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د اقتصادي یو شمېر نور ستونزو سره سره د سونتو کو لوړې بیې هم دغه اندېښنې ورته دوه برابره کړې دي. 25 کلن مسعود چې په کندوز ولایت کې هټۍ لري وایي د سونتو کې قیمت شوې او خلک د اخیستو توان نه لري.
په تیر په دوره کې مو چې روزانه څومره کار کوو دغه په نیمه اندازه باندې هم نه کیږي. له یو طرفه د خلکو اقتصادي وضعیت د تحولات سره ډیر زیات خراب شوی دی او دغه ترڅنګ چې د کاروبار نشته دي، سوخت مواد هم د چا ورته وسو توان نه رسیږي.
د بغلان ولایت اوسیدونکو حیات الله د ستونزه جدي ګڼي او له سوداګرو غواړي چې د ژمي پر اتک سره د خلکو لاسنیوي وکړي.
ډیرې کسان دي زمونږ په سیمه کې چې هغه د دې توانایي نه لري چې د ژمي لپاره لرګي واخلي یا هم تیل واخلي یا هم ګاز واخلي، او بل دا چې تجاران هم د خلکو سره ظلم شروع کړی دی.
خو د امیر چې په کابل کې د لرګیو کاروبار کوي وای د ژمي پر اتک سره په پکتیا او خوست ولایتونو کې طالبانو د ځنګلونو وهل منع کړی دي. همدا لامل دی چې د لرګیو بیې لوړې شوې دي.
د لرګیو بیا په دې لوړه تللې چې له مرکزه نه راځي او خلک له موږ څخه لرګي اخلي او موږ یې له کمښت سره مخ کیږو، نو مجبور یو چې قیمته یې وپلورو. په تیرو ژمیو کې موږ شاوخوا 800 خروار لرګي پلورل، خو اوس تر دا مهاله یوازې 350 خروار مو پلورلی دي.
د افغانستان د نفتی مواد ټولنې مشر توکل احمد یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د افغانستان د پیسو کنګل کېدل او په نړۍ کې د نفتی موادو د بیې لوړېدل هغه لاملونه دي چې د نفتی موادو بیې لوړې کړې دي.
بانکونو زموږ لپاره ستونزې جوړې کړي. کدا ستونزه حل شي خای په نرخونو هم اغیز پرې باسي. کله چې موږ پیسې بانک ته وړو نو هلته د مرکزی بانک اجازه غواړي او دا چاره زموږ کار له خنډ سره مخ کوي. دا کار بیا د دې لامل کیږي چې زموږ هر سوداګر $15 جریمه شي.
له دې ټولو اندېښنو سره بیا د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د نرخونو لپاره یو پروګرام جوړ شوی او ډیر ژر به عملي شي.
د دې ستونزې د هواری لپاره جدي حل ځلې روانې دي او ډیر ژر به حل شي. دا چې د زغالو او لرګیو بیې راټیټې شي په دې برخه کې هم جدي کار روان دی.
د نفتی او سونتو کو بیې په داسې حال کې لوړېږي چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا بیې د دولت ډیری کارکوونکو د تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. اوس باور دا دی که دې ستونزې ته ژر تر ژره د حل لاره ونه موندل شي په نږدې راتلونکي کې حالت له کابو کېدو وځي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
سمو کاغله ازادي رادیو نه او ری او سم راځو دی ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقالې خبرې کړې دي. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو چې د زینو د غو رسپانو پانی اړولې دي. خو ته رسپانو تر دې تبصره ورسته د ازادي رادیو 19 پروګرام د ازادي رادیو مجله ل یاد ما باسي.
ټایمز اف انډیا لیکلي هند تایید کړي چې د افغانستان په اړه سیمه ایز امنیتي غونډه به د چهارشنبه په ورځ جوړه شي. په دې مقاله کې راغلي چې روسیا، ایران او ټوله مرکزی آسیایي وادونه په دې را روانه غونډه کې ګډون کوي. دا غونډه د ملي امنیت سلاکارانو پر کچه جوړیږي. په مقاله کې د رسمي سرچینو له قوله ویل سوي چې پاکستان او چین تر اوسه د هند رسمي بلندلیکونو ته ځواب نه دی ویلي. تر دې مخکې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف اشاره کړې وه چې د هند په قربتوب په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د همداراز ویلي و چې یو خلل اچونکی نسي کولای د سولې د برقرارۍ لامل سي. ټایمز آف انډیا د ده پر څرګندونو د هند رسمي سرچینو له قوله لیکلي چې په افغانستان کې د پاکستان رول زیان رسوونکی دی. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته ایران او روسیې د دې هیواد په اړه غونډې جوړې کړې دي. طالبانو په مسکو غونډه کې ګډون وکړ او د راپورونو پر اساس هلته د هند له استازي سره هم وکتل، خو د ایران په غونډه کې طالبانو حضور نه درلود. تر اوسه د هند په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د چین او روسیې ترمنځ د همکارۍ لیدلوري د هغه مقالې عنوان دی چې وار آن د راکس خبرونه نشر کړې ده. لیکوال په دې مقاله کې په افغانستان کې د روسیې او چین ترمنځ د همکارۍ پر وړاندې فرصتونه او موانع او تکتلې دي. د لیکوال په باور داسې ښکاري چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د مسکو او پیکینګ ترمنځ همکارۍ ته زمینه برابره سوه. په مقاله کې ورسته لولو چې روسیا او چین په ځینو برخو کې مشترک نظر لري. د بیلګې په توګه لیکوال ویلي چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر اتل ټاکل کېدو سره دواړو هیوادونو مخالفت کړی وو. خو د لیکوال په نظر په افغانستان کې د روسیا او چین ترمنځ د همکارۍ پر سر رښتونی موانع سته. د بیلګې په توګه دا چې روسیا د سیمه ییز امنیت په برخه کې تر ډیره له هند سره اړیکې لري، د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې له احتیاطه کار اخلي او غواړي په منځنۍ آسیا کې د اصلي امنیتي شریک په توګه خپل رول خوندي وساتي. دا موارد د لیکوال په باور د چین له ګټو سره په ټکر کې دي، ځکه د لیکوال په وینا چین غواړي د هند رول حذف کړي، په منځنۍ آسیا کې خپل امنیتي رول زیات کړي او په شینجن سیمه کې د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره په اړیکه کې سي. لیکوال ویلی چې د طالبانو پر رسمیت پیژندلو موضوع بل مسأله ده چې کولای سي د روسیې او چین ترمنځ د اختلاف لامل سي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د بامیانو د بودا مجسمو له حاله خبر شي چې ویل کېږي وسلوالو بیا ډزې پرې کړي.
متاسفانه در سره حملات طالبا و
له بده مرغه د طالبانو د بریدونو او هغه بې نظمۍ له عمله چې د بودا مجسمو د پاتشونو شاوخوا شته ډیر توانونه پیښ شوي او ډیر ځایونه وران شوي دي.
د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د کندهار هنرمندان چیرته دی او څه کوي؟ په دې اړه راپور لرو.
ډیر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په بارډر کې منتظر دي د دوی و دغه پریکړه ته چې ولاړ شي د بارډر اخوته کبر تخپل وطن تر اسی.
د ځوان شاعر موسی حکیمی شعرونه او خبرې در اورو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان اکاس او خبریال مسعود حسینی د بیان ازادۍ د ویلیام روډل فرست جایزه وګټله. دا جایزه یو ایوارډ او څو اندازه پیسې دي چې هر کال د دې په هنتون د رسنیو او اړیکو څنګه لخوا هغو خبریالانو ته ورکول کیږي چې زړور کاری کړی وي. مسعود حسینی ازادي رادیو ته وویل دا جایزه یې په ورستیو کې د افغانستان د جګړې په اړه د خبر جوړونی او اکاسۍ لامل غټلې ده. د افغانستان دا نام تو اکاس او خبریال وای د دې جایزه غټل ورته ویاړ دی او په افغانستان کې به د خبریالانو پر روحیه مثبته اغیزه وکړي. خغلی حسینی خپل جایزه هغو خبریالانو ته ډالۍ کوي چې په افغانستان کې قربانی ورکړي او یا هم اوس مهال هلته خبریالي کوي. زینو افغان میرمنو په کابل کې د کتاب د مطالعې کمپاین پیل کړ. دغه میرمنو چې لڅو ورځو یې د نجونو د تعلیم او ښځو د کار د بیرته پیل لپاره د طالبانو پر وړاندې اعتراضونه وکړل، اوس یې د دغو اعتراضونو په لړ کې له ښوونځیو او پوهنتونونو پاتې نجونې او ځوانانو لپاره د مطالعې کمپاین پیل کړ. د کمپاین کوونکو لډلې زرفشان شریفي ازادي رادیو ته وویل دا کمپاین په دې خاطر پیل کړی چې ځوانانو په ځانګړې توګه هغو نجونو ته د کتابونو د لوست زمینه برابر کړي چې خوانځي او پوهنتونونه یې تړلې دي. اغلی شریفی زیاتوی هدف یې دا دی چې ځوانانو ته هیله ورکړي او دا ورته وخی چې قلم له ټوپک نه غوره دی او د قلم او تعلیم له لارې د خرات لونکي په لور حرکت کولای شي. د طالبانو له بیا واکمنې دو تر دوه میاشتو ډیره موده کیږي، خو لا هم دې ډلې د نجونو او میرمنو په وړاندې د زده کړو او کار دروازې تړلې دي. د دې ډلې ویاندویانو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په طرحو کار کوي چې د نجونو او میرمنو د زده کړو او کار ستونزه حل کړي، خو معلومه نه ده چې کله به دوی نجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه ورکوي.
په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوې چې ښایي یوه ډله وسلوال په بامیانو کې د بودا د مجسمو په لورې ډزې کوي. ویډیو اخیستونکی وایي دا کسان چې ډزې کوي طالبان دي. د بامیانو د سلسال او شمامې مجسمې طالبانو په خپله تیره واکمنۍ کې ونړولې چې دا کار یې نړیوالو یو فرهنګي وحشت وباله. بلخوا طالبان وایي د تاریخي او فرهنګي سیمو ساتنه کوي او چاته اجازه نه ورکوي چې تاوان ورورسوي. خو اوس چې بیا دوی واکمن دي د بامیانو د بودا په مجسمو چا ډزې کړي. په دې اړه نور حال په راپور کې
د بامیانو د بودا بوتانو پر لور د وسلوالو ډزې
بوتای بامیان میبینین کې طالبان سره بوتا بازم فیر دره فیر میکنن سره.
په ټولنیزو رسنیو دی خبری سوی ویډیو کې ښکاري چې شاوخوا لس کسان د بیلابیلو اړخونو د بودا په مجسمو د کلاشینکوف ډزې کوي. په دې ویډیو کې طالبی ترانې هم اوریدل کیږي او کله چې ډزې وسی د خندګانو غږونه هم اوریدل سي. ویډیو اخیستونکی شخص د ویډیو کولو پر مهال وایي چې دا کسان طالبان دي. د ویډیو اخیستونکي کس په خبره دا ویډیو د 2021 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه سوي ده. طالبانو په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې د بامیانو د سلسال او شمامې مجسمې ونړولې چې په نړیواله سطحه دا کار یې یو فرهنګي وحشت وبدل سه. له شلو کلونو وروسته چې دوی بیا پر افغانستان واکمن سوي داسې ویډیوګانې خبرې کیږي چې ښایي د دې ډلې وسلوالو د بودا مجسمو ته د ټوپک شپېلې نیولې او ډزې پرې کوي. په بامیانو کې لیکوال او مدني فعال عبدل دانشیار وایي د طالبانو په ډزو کې د وران سویو مجسمو پاتې شونې او شاوخوا تاریخي سیمو ته ډېر زیانونه اوښتي دي.
متاسفانه در سره حملات طالبا و بنظم
له بده مرغه طالبانو د بریدونو او هغو بنظمي له عمل چې د بودا مجسمو د پاتشونو شاوخواشته ډیر توانونه پیښ شوی او ډیر زمينه وران شوی دي. د یوې خوا طالبان د بودا په مجسمو ډزې کوي او لاسي بمونه ورغورځوي، ترڅنګ بارانونه هم کیږي چې د تاریخي ابدو ترڅنګ اوبډن دي او هیڅ پام نه ورته کیږي. متاسفانه د بامیانو د تاریخي آثار وضعیت خنه دي او ډیر زیات متاثر شوی دی،
به نهایت اونا تحت تاثیر قرار گرفته.
افغان فرهنگیان وایی که ته هم افغانستان دیر لرغونی تاریخی آثار او آبدات لری، خو دیره لور و طبیعی او امنیتی گواخون و سرمختی. افغان فرهنگپال نجیب منلی لازادی راژیو سر بخبرو که وویل چه دبامیان و بودا ده هیواد او نره پکچه ارزښتمنه تاریخی آبده ده چه باید پسامه توگه و ساتل سی.
ده علاوات دینه چه زمانگه ده تاریخ نمایده که زمان پا معاصر اقتصاد که دیر قد نقش داری زکا چه کلا چه که خدای و وقت افغانستان که سوله راغلله، نو ده هغه توریستی جاذبه دی چې په میلیونونو خلک کولی شي د دې لیدو ته راشي او دا به د افغانستان لپاره د عاید یوه ستره منبع وي. نو د دغو تاریخي آثارو ساتل د ټولو افغانانو فریضه ده.
ښاغلی منلی له طالبانو غواړي چې د افغانستان تاریخي آثارو او فرهنګي ځایونو د خوندیتوب لپاره د جدي پام وکړي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د خواله رسنیو ګڼو کارونکو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده، خو طالبان بیا وایي د دوی د رهبری پریکړه ده چې د افغانستان ټول تاریخي آبادات او آثار به په سمه توګه خوندي ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاریخي آثار او تاریخي آبادات او قدیمه آثار په اړه باندې د اسلامي امارت حکم همدارد سي په هو به هیڅوک غرض نه لري او په خپل حالت باندې پاتې د تخریب او قاچاق او خپل سر کیندنه او یو خاوب الخطا ولل د ټول په اړه کې مطلق حکم راغلی د سغه په خپل حال پاتې او که څوک دغه غیر قانوني کار کوي د اسلامي امارت امنیتي ارګانونه به د هغه مخنیوي کوي او د قانون ذاتي بسم
که څه هم له ښاغلي وسیق د ازادي راډیو پوښتنه مشخصه ده هم دی خبرېسوي ویډیو په اړه و خو نوموړي په دې اړه څه نه ویل چې دا کار د چا لخوا ترسره سوی او یا هم په دې اړه څېړنې پیل سوي کنه. دا پیښه داسې مهال مطرح کیږي چې طالبان یو ځل بیا په ټول افغانستان واکمن دي. طالبانو په خپل تیره واکمنۍ کې په بامیانو کې د بودا مجسمې د راکټونو او چاودیدونکو توکو په وسیله تخریب کړلې، خو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوری نظام پر مهال د دغه تاریخي ځای او مجسمو د ساتنې او بیا رغونې کار پیل سو او داسې ویل کېدل چې یوه به یې بیرته ورغول سي، خو د مجسمې له رغېدو مخکې حکومت ړنګ سه. د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د افغانستان دې تاریخي سیمې ته هر ورځ په لسګونه کورني او بهرني سیلانیان ورتلل، چې د تیر حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې هر کال په سلګونو زره افغانۍ عایدات ترې ترلاسه کېدل.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
د طالبانو له واکمنې دوه وروسته ګنډ شمیر سندرغاړي له کندهار وتلي او ځینې چې لا هم په دې ولایت کې پاتې دي وایي تر اوسه یې د فعالیت برخلیک نه دی معلوم چې لامل یې دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی له طالبانو غواړي چې د سندرغاړو د فعالیت په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. په دې اړه نور حال په راپور کې
هغه آواز چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته نه دی پورته شوی او دا زمزمه هم مشته په خپل تړل سوي دفتر کې کوي. د 55 کلن فرید نبی دی چې له لسیزو راهیسي سندرې وایي. هغه د هنر په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي، خو د طالبانو له راتګ وروسته د سندرو ویلو هنر کمرنګه سوی دی. فرید نوید وایي ګڼ سندرغاړي د طالبانو له راتګ سره سم له کندهاره وتلي او یو شمیر نور د سندرغاړو د فعالیت په اړه د طالبانو پریکړې ته په تمه دي. فرید نبی چې د خپلې موسیقۍ په تړل سوي دفتر کې له موږ سره خبرې کولې وایي طالبان دې د هنر په برخه کې رامنځته شوی پرمختګ لمنځه نه وړي.
دوی تر اوسه داسې یو پریکړه نه ده کړې چې آیا موږ لاړ شو پروګرامونو ته که ولاړ نه شو. دوی د یو جواب منتظر یو چې ډېر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په بارډر کې منتظر دي دوی و دغه پریکړه ته چې ولاړ شي د بارډر اخوا ته که بیرته خپل وطن ته راسي.
د کندهار د سندرغاړو په مارکیټ کې د ګڼو نورو سندرغاړو دفترونه هم تړل شوي او د ځینو پاتې سندرغاړو له ډلې یو هم فیض محمد کنداری دی. دی وایي د فعالیتونو له درېدو سره سم سندرغاړي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. کنداری له طالبانو د خپل فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
موږ دلته ډېر شیان په غاړه کې لوېدلي دي چې په دغه ټاکو کې هنرمندانو ته پراته دي، په لکو لکو کې مت لري، ګرده سرمایه او پیسې هم په هغه بندې دي. هنرمندان داسې هلته رسېدلي دي، دا شپږ میاشتې د هنرمند نو څه فایده ده، خو دغه دې ماښام وګټه سهار وڅټه، هغه چې وسته 15 میاشتې بیکاره کې نور شی عاید دی نه لري، باغ جایداد ځکه نه لري، د هغه تبله او باجای ځکه عاید او جایداد دی. نو هغه اوس ګرده پر سینه پراته دي کې بایسکل درلود لیمې خوړلې دي، کې موټر سایکل درلود لیمې خوړلې دي، کې موټر درلود لیمې خوړلې دي، حتی آزاد کورو در شان ویل رئیسلې دي خرڅي هنرمندان. نو اوس موږ دغه غواړو چې اوس موږ ته یا په کلکه جواب راکول سي چې بند سي یا وکي یا مکوي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو سرپرست امیر په یو لاندې کلی پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه سندرغاړو ته د فعالیت او نه فعالیت په اړه پریکړه نه ده سوې. تر دې مخکې د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین زبی الله مجاهد ویلی وچې موسیقي د اسلام له نظر حرام ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي ترڅو خپل مسلک تغیر کړي.
موسا حکیمی د زابل هغه راټو کې د لای ګول دی چې د شعر وګمه د کتاب تر پانو رسیدلی او د یو غزل څو تصویره په نوم شعری ټولګه هم لري. مرکه مو ورسره کړي چې د ښاغلی حکیمی په یو شعر پیلېږي.
نه د چا غلام یم نه د چا امیر دلته زلکه باچا دلته زلکه فقیر دلته اوس بنو خود ویاړم اوس بنو خود وایم څومره ښه مثال یم څومره ښه تصویر دلته ډیرو ته څه نشکارم ډیرو ته بیا یم گوهر ډیر می په کیسه کې نه ډیرو ته بیا پیر دلته هو په مینه رنگ یم څو پکښې ناکام نشم هو په مینه رنگ یم څو پکښې ناکام نشم اخلم به باور د یار سم لکه وزیر دلته او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې ښه په پاک وجدان دلته ښه په پاک ضمیر دلته.
حکیمی صاحب د یو غزل څو تصویره کتاب که دا راته ووایه چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې؟
کور مو ودان ژوندی اوسئ. ډېره مننه تاسو ته او درنو اورېدونکو سلام وړاندې کوم. شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې وله نو شاعري د زیات وخت شاعري ده دغه وخت شاعري ده چې یا به زه مطالم وم او یا هم محصل ولم یعنې زما د مطالمې او محصلې د وخت شاعري ده. شاعري مې ډېر وختي پیل کړې وله نو بیا به مې شعرونه ستونزه دا وه چې ما به هر ځای لیکله نو بیا داسې یو کتابچه نه وله یا داسې یو منظم دغه معنی درلود چې ټوله مې سره را یوځای کړې وای نو دا د دې لامل کېدله چې زیات شاعري مې ورکېدله. بالاخره د ملګرو تشویق ولو چې زه دې ته تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیوی کتاب مې ته مې نوم انتخاب کړ یو غزل څو تصویره او په دې کتاب کې مې یوازې غزلونه را یوځای کړي دي سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دولس شاوخوا څلورې زم دې پکې.
یعنې تاسو چې کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړي هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې؟
بله د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې کې او بیا خاصتن چې زما سلم په دې دوره کې بیا به احتیاط شاعري کړي او ځکه د کورس خلیلوالي نو هغه شاعري بس راخستې ده په دې کتاب کې ځای پر ځای کړي دي.
اینې یو څوک چې په لمړی وختونو کې شاعري کوي د چې ورسته نور شاعري کوي شاعري حقيقي افغاني شاعري ته په خسترګ نه ګوري نه چاپوي د خلکو مخ کې نه وایي تاسو څنګه یعنی د شاعري مو د دې وړ درته کار شو؟
بس دا زه فکر کوم چې زم دا جرأت مې کړی دي نو ما هغه شاعري مراخیست د په دې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړی دي. کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ولو ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري مې درته راوړم ته وګوره که چیرې د چاپ ول زه به چاپ کوم او که د چاپ نه ول نو زه به ځینې سترګې نظر وکړم او ترتیر بسم تر دې کار نو بیا چې هغه وکړه لغنه وایي دا چې زه ډیر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړله بلکې غوښتنه وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې په دې فورم کې نور مخ ته ولاړ شې او دا سن لکه ځینې نور شاعران چې ټولنه کې د انتخاب پر کې شاعران خلک چې مفلس دي نو شاعران اکثره وخت مفلس دي په وخت شعرونه ملکی بیا کله چې سیاست د ګټه وتلی پر یو مخون را څرګندوي یا دا چا خبره په نس مارسوي نو بیا شاعری پرې شي تر ډیر حد دا ځینې نوي شاعران یادوم نو د ماته ویل ک چې ریار څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعری ته د وخت ورکړي او ستې جواره کې وخت باید او ویل کې مخته ولاړسته
یعنی انتخاب مونږ د کړی کومه شاعری چې تاسو کړی هغه چې لاس ته مورغلی ټوله مو چاپ کړ
نه نه انتخاب مینه د کړی خو ستونزه دا و چې ما ډیره زیات شاعری ورکسته وي د ځکه ما یو عادت درلود کله چې پونتون کې هم نو چپر به مطالعه کو چې الهام به اوس ما به چپر پر یو کونج باندې یو غزل ولیکي یا می شعر یا صوبیتون ولیکل نور باغه غل تپسی ورکس باغه سیمستر به خلاص چپر باغه فاته سو یا مثلا د مختلف کتابچو کې به لیکل چې هغه به سره منظم نه و یعنی په یو کې مشخص کتابچا یو مشخص فولډر چې مثلا سبب ټکنالوژي مخکې ځینې خلک شاعران په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا سپتي ما دا غس کار نه وکړ نو زیات شاعری می ورکسوي او کچې دا می نه و چاپ کړی نو دا هم کدای سوی چې دغه شاعری هم لمنځه ولاړ سی او بل اخر ورکسي نو ځکه ما دغه شاعری سره راي ځای کړل او کتاب ته آماده
یو بل غزل قدر نه وورو
توري توري شپې ترانا سمانا توري توري شپې ترانا سمانا وای هغه ته رانا سمانا هغه چې لمن نه انکار کوي وی بنو دغه ته رانا سمانا خیر کتیار د تا ور وکتل خیر کتیار د تا ور وکتل نور نو آینه ترانا سمانا ستا را څخه سوال ل یاد واته ستا را څخه سوال ل یاد واته تا ویل دی وی ترانا سمانا هرڅه په ماشام کې دیدن کوم هرڅه په ماشام کې دیدن کوم و موسا نو دی ترانا سمانا
خپل شاعری چې کله ولولي یا خپل دی پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دي
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل له تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې او زما بیا خپل زیات کار چې میکړی دی زیات می شاعری چې میکړی دغه می د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی نو ډیری داسې میناناک شیرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دی پکې کې سناسه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوی دی تر ډیره حد چې ما کار کړی دی هغه مینه ده یعنی زما شاعری که څوک ولولي ډیر زیات پیغام به پکې د مینې
خپل شاعری چې ګوري پخوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی او هغه بدلون په کوم برخو کې و
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وي نو کوم وخت کار کوي دغه همداسي حساب کېدلای شي زما لومړنی شاعری چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه کموله دغه سمې چې اوس شاعری زکو مر غزل نوې غزل می نسبت تیر غزل ته شوی یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د دې شاعری یعنی باید د پرمختګ په حالت کې د شوالی لور ته وی نسبت وی ورځ ته باید بل ورځ د شعر ولیکیا زما په شاعری کې هم دغه سرکونه لیدل کېدلای شي زه چې هر نوې شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکنی شعر ته کوشش کوم چې شعر ولیکم ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي نو شاعری باید د نوښت پته ولرته نه دا چې تر لومړی شاعری ورسته شاعری شنو سی یعنی ورسته شاعری چې د کی یا نوې شاعری چې هغه باید هغه مخکنی شاعری ته د هر اړخه شي
ځینی وای چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوي ځینی بیا وای چې نه دا شاعران هم ډیر دي چې هغه اصلا د شعر په تیوري نه پويږي خو ډیر ښه شعر لیکي خپل دې څه وای د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي خا د چړای شاعري ولولي کنه د شعر د تیوري په اړه کوم کتاب نه لیکل شوی دی هغه ولولي
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر پاک له تیوري ولري زما په نظر دا دی کدا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات ترانسي دا یو څه پکې مهم دی نور کې تیوري ورسره مطالعه کې دا خو بيخي شه دی که څه هم موږ ادب په هنه او ادب سره بیلو نه ځینې شاعران دی په یا ځینې ادب په هنه دی خپل دغه هنر نه لري یعنی ادیبان نه دي یعنی شاعري نه کوي خودي ولي په ادبيات کې درس ورکوي تدریس کوي ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب په هنه کې هیڅ معلومات نه لري نو کچیر یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري ترڅنګ ورسره تیوري هم لوستي وي او په هغه کې معلومات ولري نو دا هم د دې لامل کېدلای شي چې دوی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي ځکه کله چې د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي چې نسبتا هغه ته شاعري وکړي نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زومم تھیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه د چې باید کچیر دې کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان دې څخه وساتي چې دغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنی باید رانست
استاس خپل شاعري یعنی خپل نظر چې ورته ګوري کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تاله نور بیلوي
زما د شاعري چې دغه د شروانه شاعري ما کړی دا او شاعرن سبا لوستونکو تر ډیره حد روانه شاعری خوشی او روانه شاعری امینوال هم زیات ویلی نوزما شاعری چې دا هغه خو شګنه د چستاده از لیکم ډیر لغت پرانی نه پکښ کوم مثلا ز په پښتو ادبیات کې شم مطالعه لرم قسم زما مسلک نه دی یعنی په لغت او په دوه شانو کې شم تر ډیره حد پویژم خو ولې په شاعری کې ډیر کوشش میدای چې لغت پرانی و نه کوم نو یو خدای چې ما ساده او روانه شاعری زکو
او په پای کې به یو بل شعر هم درنو وره
موسیقي ده یو غزل او څو تصویره تنهایی ده یو غزل او څو تصویره زموتریب او رباب ستوري او سپوږمۍ هم شاعری ده یو غزل او څو تصویره څناڅ شوخی به خامخا پکشي وي بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره هغه نن راته ویل چې تلې غواړم زما یاری ده یو غزل او څو تصویره نور به زه هم ورتلیکم او لګیایم نقاشی ده یو غزل او څو تصویره بی درهم او بی دینار لکه رحمان می زندگی ده یو غزل او څو تصویره قناعت پر دنیا لوی باچاهی ده باچاهی ده یو غزل او څو تصویره پر هر بیت به کتاب خبری کیجی شهکاری ده یو غزل او څو تصویره زیم نه خو بس ملگری را توایی زیم نه خو بس ملگری را توایی عاشقی ده یو غزل او څو تصویره پدی نم موسا کتاب ورت ډالی کر قربانی ده یو غزل او څو تصویره
ډیر زته من
کور مو ودان ستاسو هم ژوند دیوس
ماسوم عزیزی او کاملا عزیزی هغه دوی خويندې دي چې ماشومانو ته کیسې لیکي د ماسوم عزیزی یو کتاب د بل منګي ګډې پونم او د کاملا عزیزی یو کتاب د تور سپوک می پونم چاپ شوې دي د خبرونه په دې برخه کې دا دواړه خويندې ماشومانو ته د کیسو لیکلو تجربه را سره شریکوي غلی معصومی عزیزی لمړی لتا سپختم ستاسو کتاب چاپ ده مخکې لدی چې کتاب مو چاپ شي د ماشوم ادبیاتو په اړه مو تھیوریکا مطالعه کړې و یعنی د ماشوم ادبیاتو په تخنیکونو او باریکیو خبره وې کنه
او ماشوم ته سې کیسې لیکو باید هغه ډیر اسانه ساده وي او خوندور وي چې ماشوم ور باندې پوسی او د ماشوم د روزنې لپاره ډیر مهمه ده کیسې لیکل ماشومان سي چې خوخوي لکه دغه د هغه د کیسو کرکټرونو ته باید پام وکړو سي دغه کرکټرې له کومو ستونزو تیریږي څه لاسته راوړنه لري څه یې خوښیږي څه کمزورتیاوې لري دغو ته مو پام کړی و او دغه سي خوندوره وي او ماشومانو ته پیغام ورته ولري بس دغو شان ته مو پام کوو
آغلی کاملی عزیزی د ماشوم لپاره په کیسو کې ژبه هم مهمه بلل کیږي چې باید ماشوم پرې پوه شي خو ستاسو په کیسو کې ځینې ستاسو سیمه ییز اصطلاحات هم شته ستا په نظر دا به د نورو سیمو د ماشومانو لپاره د پوهاوي وړ وي یا که بل ډول وپوښتم چې د ماشوم ادبیاتو لپاره دا ښه پولی چې د مختلفو لهجو کلمې پکې وي
دا خو زه فکر کوم چې تر یوه ادب سم هم وي او لږ به مشکل هم ولري سپی ته ځکه چې دوی به نه پوهېږي دا د کومې سیمې اصطلاح ده ولې دلته کارول شوی ده خو بله ګټه یې زه وایم چې دا داسې کوچنیان به خبر شي د لهجو اهمیت دلته مهم ده پکې ځکه چې موږ خپل اصطلاحات پکې کارول د خپلو لهجو چې د نورو سیمو کوچنیان هم خبر شي
نو دا کتابونه چې چاپېږي ستا په نظر دا باید خپله ماشوم ته ورکړل شي چې ویل ولي که نه لویانې ورته ولولي او پرې پوه کړي یعنی د خپل کتاب د لیکلو په وخت تا ته دا پوښتنه ځواب شوې ده که نه
زه خوایم سی ماشوم ته باید په خپل کتاب ورکړ سی هغه وای خو ځین وخت سپیشل خبره پکې راسي هغه باید له لویانو پوښتنه وکړي په دې کې ما یوه کیسه ده په هغه باندې کوچنیان کیدای سي دونه ښه پوه نه سي سي لویان ورسره نه وي که لویان مرسته ورسره ونه کړي کیدای سي دوی ډېر ونه پوهېږي باید کیسه ډېر اسانه ولیکل سي او ما خو تر خپله وسه کوشش کړی ده.
د ماشوم ادبیاتو متخصصان ماشومان په درې یا څلور سنی کټګوریو ویشي. ستاسې د کتاب کیسې کومې کټګورۍ ماشومانو ته لیکل شوي دي؟
او دا خو د ماشومان د ادبیاتو متخصصان وایي سي د کوچنیانو د درې کلنۍ بیا تر پنځه کلنۍ پورې داسې کیسې خوښوي سي د دوی په پنځو حواسو یې دوی حس کولی سي هغه شان باید دوی ته په کیسو کې راوړل سي او له هغه وروسته بیا تر اته کلنۍ پورې هغه بیا خیالي کیسې خوښوي او له هغه وروسته بیا واقعي کیسې خوښوي او سي کرکټر یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي خو واقعي کیسې بیا خوښوي. نو زه فکر کوم چې دا د تر اته کلنۍ پورته کوچنیانو ته لیکل سوی ځکه دلته خیالي کیسې نه دي واقعي کیسې دي او کوم چې لیکل شوی دي کیدای سي د دوی لپاره ګټورې.
ماسومې ستا په نظر کله چې ماشوم ته کیسه لیکل کیږي نو سینې باید په نظر کې ونیول شي که نه؟
د ما خو اوس مې کیسې ولیکلې نور دا نه ورته معلومه چې زه د کوم سند لپاره لیکم خو اوس چې زه فکر کوم او زه پوهېږم دا واقعي کیسې دي او خیالي دونه نه دي. ستا د هغه کټګوري کې راځي چې ماشومان واقعي کیسې خوښوي له شپږو تر اته کلنۍ پورې.
یعنی د ماشوم لپاره اول کیسه ولیکل شي او که نه لیکوال اول دا په نظر کې ونیسي چې دا د کومې سینی کټګورۍ لپاره لیکم؟
ما خو ته خو څه رقم کیسې راغلې دي او څه رقم ما داسې یو دم لیکلې دي نور زه دې ته نه وم متوجه زه د چا لپاره لیکم خو اوس ما نورې کیسې لیکلې دي هغه تر دو د کته سین ماشومانو ته دي چې هغه تر اوسه نه دي چاپ شوي او په هغو کې ما فکر نه و کړی زه یې چا لپاره لیکم. اوس زه ما له لیکلو وروسته ورته پام شو بیا راته معلومېږي چې دا د کوم سیند لپاره دي.
کاملې ستا په نظر اول باید کیسه ولیکل شي او کاول دا مشخصه شي چې دا کیسه د کوم سن د ماشوم لپاره لیکل کیږي؟
زه خوایم چې دواړه اول یا کیسه ولیکل شي بیا وروسته سي فکر ته وکړي چې دا د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکل شوی ده. خو زه وایم دا به مهمه وي چې اول څوک دا فکر وکړي چې د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکم خیالي کړم واقعي کړم او څه رقم ته کیسه ولیکم.
کاملې په کیسې کې پیغام ډېر مهم دی که نه دا چې د ماشوم لپاره خوندوره وي؟
زه خوایم چې دواړه پکې وي هم خوند ولري او هم یو پیغام ولري. که خوند ونه لري که پیغام ولري بیا په کوچني تاثیر نه کوي او که خوند ولري خو پیغام ونه لري بیا به دونه ګټوره نه وي. ما خو یو پیغام ولري له هغه مې ډېر خوند اخیستل او بل ځینې وخت به یې دا کوچنیانو ته په خپله خوند ورکړي له هغه بیا ښه وي.
ماسومې وایي لیکوال چې څه لیکي اول باید خپله ده ته په زړه پورې وي. ستا خپلې کیسې خوښیږي یعنی د یو لوستونکي په توګه خوند ترې اخلي که نه دا کار مو یوازې په دې خاطر وکړ چې یو مسؤلیت مو ادا کړی وي؟
ما څه کیسې لیکلې ما ته پخپله هم یو خوند راکاوه او دغه ما ته څه مهم و هغه دا اوسي ما په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې یا چا راته کولې هغه به ټول وخت د جنګو په اړه وې بیا سې څوک به کامیاب سو څوک زورور و هغه به داسې و او دلته بیا ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې ونه کړم د جنګو او د ورانۍ او د وژلو خبرې. ما ویل سې داسې څه ولیکم سی دغه هغه بیخي تر جنګ له مخه لا خبر رالسي او بیخي جنګ رامنته نسي ماشومانو ته داسې کیسې ولیکو چې بیخي وژلو خبرې هېڅ نه وي پکې. ما سې په کوچنین او په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې هغه ټولې به د جګړو وې خو ځینې نورې مې هم اورېدلې دي چې هغه اوس ما ته ډېر خوند راکوي او د هغو کرکټرونه به حیوانات وو. د ما شخصي تجربه هم همدا ده چې هغه ما ته ډېر خوند راکوي او اوس مې هم په یاد دي.
کاملې ماسومې د کرکټرونو خبره یاده کړه چې مثال ځینې دا خوښوي چې د ماشوم په کیسه کې د دې پر ځای چې انسان وغږیږي یو مرغه دې وغږیږي. ستا په نظر د ماشوم د کیسو کرکټرونه انسانان ښه دي که حیوانات مرغان یا د طبیعت نور موجودات؟
زه خو پخپله وایم سي ما یوې کوچنۍ ته مې کیسه کوله سي یو کارګه داسې کوچنی زوی و بیا بازار ته تللی و دې راته ویل وای یا د کارګه د زوی کوچني کوچني ګوټونه پښو ولو بیا هغه پاپړ اخیستې و لاتي کور ته راغلی نو هغه داسې نه ویل سي دغه دله انسان دله خو زه وایم سي کوچنیانو ته انسانان خوند ورکوي دوی له مرغانو سره دونه نه وي بلد له حیوانانو سره دغونه نه وي بلد دوی انساني کرکټر ډېر خوښوي کوچنیانې او بیا سنوکی غټ سي هغو ته بیا دغه خوند ورکوي خیالي کرکټرونه خوند ورکوي سپوږمۍ وغږېږي ستوری وغږېږي ونه ورته وغږېږي اوبه روانې وي دغه ډېر خوند دوی ته بیا ورکوي.
مسمې په دې مسله کې ته څه وایې؟
ما ته خو داسې ښکاري سي دغه مهم دواړه دي خو سره کوم کیسه ښه راتلی سي که کرکټرونه انسانان وي او که حیوانات وي یا بل شی وي دغه خو مهمه دا ده چې شی ښه کې راتلی سي او دا خو ما درته ویل سي دا د ما خپله شخصي تجربه ده د ما هغه کیسې اوس ډېرې په یاد دي سي دغه کرکټرونه انسانان نه وو او ځینې ماشومان مې هم لیدلي سي هغه یې ډېر خوښېږي. مثلا دوی وایي سي موږ ته د پیشو کیسه وکړئ موږ ته د ګیدړې کیسه وکړئ شان بیا ډیر د چا په یادم پاتې کیږي او خوندم ترې اخلي.
ډیره مننه. په پای کې به دا پوښتنه له تاسو دواړو وکړم چې ستاسو په څیر نور انجونې به هم وي چې غواړي څه ولیکي هغو انجونو ته ستاسو مشوره څه ده؟ په ځانګړې توګه هغوی ته چې غواړي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار وکړي او کیسې ولیکي.
هغه زه هغو انجونو ته وایم هر څوک استعداد لري خو باید له خپل استعداده څوک خبر سي موږ کې ډېر څه وي خو موږ نه یو ترې خبر نو په دې خبرېده پکار دی او هغه ځان تکړه کول پکار دی خپله په ځان پوهېدل پکار دی سي یو څه کولی سم خدای پاک انسانانو ته استعدادونه ورکړي او له دې خبرېده پکار دی ډېر کله موږ کې یو څه وي خو موږ نه یو خبر یا موږ دا هڅه نه وي کړې چې ځان په خبر کړو. په دې اړه ما لږ مطالعه هم لرله او په ماشومتوب کې ما د ماشومانو کیسې ماته سوې وي او ما په دې اړه کتابونه ویلي وو دغه خوند یې راکاوه او له هغه وروسته بیا زم په دې پوه سوم چې کولی سم یو کیسه ولیکم یا یو شی ولیکم.
او کاملې ستا خبر ورته څه ده؟
زه خوایم سي له کوچنیانو سره دوی وغږېږي د هغو نظر وپوښتي سي هغه څه نظر لري چې شی خوند ورکوي بلې داسې دوی په خپله ځان ورته کوچنی کړي او بیا کیسه ولیکي څوک اول نه پوهېږي سي کوچنیانو ته څه رقم کیسه ولیکي څه رقم اسانه کیسه ورته ولیکي کومې کلمې پکې راوړي کومې خبرې ورته وکړي څنګه پیغام ولري او سیم پکې مشخص سي دا د کوچنیانو لپاره د کیسو لیکلو غوره لارې دي. زه خوایم
آزادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
ترنو اوریدونکو د ازادي رډوی مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسینه ګل تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستۍ پانه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دخپل تقاضو پمانا نه رسیږو مونږ ته دخپل وجود مفهوم هم چرې اونو شلو مونږ ته دخپل اظهار نر جانا نه کله راځي مونږ د وخت او زمانې سیالي کولې نشو مونږ دخپل قسمت په هر فیصله کې نه یو مونږ دخپل الفت په خولي زمانه کې نه یو مونږ دخپل مینې سر ته مدام په خو کې سسو مونږ دخپل آواز په هر زور اوره مرای د خاموشی چاړه راخلی د سویلې نشو مونږ په خپل کلم د خپل ځواني مرسی تل لیکلي مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلتو بو د ځواني د سره لو خړکړی دی ایره ایره یو مونږ ضرور پوړان دی کله د پلار په مخ کې مونږ د ادم د هر یو زی پوړان دی مدام د خپل حوصلو پسلو لاس وهلې د خپل وجود خپل هستینه مو انکار کړی دی خدای انکار اخر تر کومه پوري اخر تر سو بداسي
مونږ د حالاتو مخ کې سر ټیټو، راځي چې او خواندو خبرې وکړو، راځي چې خپل جذبې او پیژنو، راځي چې خپل وجود تر غاړه باسو، راځي چې خپل مرور شوی سپرلی بیا راولو، راځي چې مړی حوصلې بیا ژوندۍ کو، راځي چې خپل تقدیر ته خپل غږ کو، چرته خو یو فیصله خپل وکړو، راځي چې خپل اوخ کې اوچې کړو مړی تازه کو، یو ځل چې بیا ملال اوکړي ټپا، راځي چې بیا سندرې ووایو د ژوند سندرې، هغه زما ورکه سندره، هغه ستا سندره، راځي چې خپل معنی او پیژنو، ځان پې پوی کو، بل پې پوی کو، راځي چې وخت نن د خپلې هستۍ زور وخایو، راځي چې زور رواج ته اور واچو، نوې رواج، نوې تهذیب، نوې قانون جوړ کو، نوې تازه فکر پیدا کو، انقلاب راولو، نوې اسمان ته چې د نوې مر رڼا وبخو، نوې ژوندون ته چې د نوې ادا چلو خایو.
کلی بگاڑم راوی خبر پخ پلا رازی I'm not afraid to die.